یوه زلزلہ چې شدت یې د ریکټر په حساب 5.8 درجه ونن د افغانستان شمالي شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د زلزلې پیژندنې ویبپاڼې والکینو ډسکوري د زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ 23 کیلومتر کې بللې او ویلې دي چې په ځایي وخت 12:04 وشوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د زلزلې شدت 5.1 بللې او مرکز یې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور بللې دی. 13 میاشت د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې وي سخت زلزلې وستانمړه او 955 نور ټپیان کړل. د نننې زلزلې د احتمالي زیان په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څخه نه دی ویلي. د جاپان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې 19.5 میلیون امریکایي ډالر نور هم تصویب کړي دي. په کابل کې د جاپان سفارت په اکسپانه یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي او د ملګرو ملتونو د ادارو نړیوالو بنسټونو او د جاپان دولتي سازمانونو له لارې به په افغانستان کې مصرف شي. د یاد بیان له مخې د جاپان له دې تازه مرستې سره د 2021 کال له اګست څخه، یعنی له هغه وخت چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، افغانستان ته د جاپان د ټولو مرستو اندازه 509 میلیونه ډالر ته رسیدي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کارګرو په ځانګړي ډول د افغان اتباعو د استخدام لپاره نوي مقررات اعلان کړي دي. د نویو مقرراتو لمخې افغان کارګر کولای شي چې د رسمي کاري ویزې د لرلو په صورت کې د 9 میاشتو لپاره په ایران کې کار وکړي او وروسته باید د 3 میاشتو لپاره افغانستان ته ستانه شي. د دغو مقرراتو لمخې کاري ویزې یوازې د افغان کورنیو مشرانو ته ورکول کیږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل کورنۍ غړي له ځان سره ایران ته بوزي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی ویلي چې دا پالیسي د کاري بازار د اړتیاو او د ټولنیزو او اقتصادي ملاحظاتو ترمنځ د توازن لپاره طرحه شوې. پاکستانی رسنیو د پولیسو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په بویا سیمه کې پر یو امنیتي پوځي اډه د وسلوالو په برید کې 4 بریدګر وژل شوي. د راپور نه لمخې بریدګر د اډې انګړ ته لننوتلو وروسته پر امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړي چې له هغې وروسته نښته رامنځته شوي. راپور نه وایي چې د پیښې له کبله 4 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د پولیسو چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې ښایي بریدګر له موټر بم یا ځانمرګ واسکټ څخه هم کار اخیستی وي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د مرګوب لپاره څه نه دی ویلي. د یونان چارواکو د جمعې په ورځ ګاوډوس ټاپو ته نږدې له یوې بیړۍ څخه 550 کډوال وژغورل. دا په وروستیو میاشتو کې د ژغورنې تر ټولو لوی عملیات بلل کیږي. د یونان ساحل ساتونکو ویلي چې د جمعې په سهار شاوخوا 3 بجې د مرستې اضطراري پیغام ترلاسه کړ او وروسته دوی وایي چې دوی د بیړۍ سیمې ته ژغورونکي ولیږل او ټول دغه کډوال وژغورل. او د فرانسې په ختیځ کې یوې محکمې د پنځشنبه په ورځ یو پخوانی ډاکټر د عمري قید په سزا محکوم کړ. د فریدریک پیشی په نوم د بهوخی ډاکټر د 150 ناروغانو د مسمومولو په قضیه کې مجرم و پیژندل شو. له هغې ډلې 2 تنه مړه شوي. د 53 کلن فریدریک پیشی محاکمې 15 اونۍ دوام وکړ او محکمې د روانې اونۍ د دوشنبه ورځ د سزا پر ټاکلو غور کاوه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا دیموکراتو کانګرس مینانو ولسمشر ترامپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ له محدودولو تیر شي. امریکا ته د تک په تمه یو افغان مو غوښتل. جرمنی بیا ویلی اسلام آباد نه سلګونه افغانان راتلونکو دوه اونیو پورې جرمنی ته لیږدوي. د طالبانو د کابل ښاروالۍ آریانا سینما نړولې. دې اقدام غبرګونونه پارول.
یو فرهنګي بنسټ وو، باید نوی ویجاړ شوی، په ټولې هوښیارۍ او روښانه ذهن سره باید ساتل شوی وی.
ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د کثافاتو زیاتوالي ناروغي زیاته کړې. خلک بیا ښاروالۍ ملامتوي.
د هر دکان د کورونا د ټول اکسل کیږي نو په وخت باندې اجرات نه کیږي.
نور راپورونه هم شته هله ده تر پایا زموږ ملتیا وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د امریکا کانګرس لزګونه دیموکراتو غړو د افغانانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو اقداماتو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کانګرس تر شپېتو زیاتو غړو د کورنۍ امنیت او بهرنۍ چارو وزیرانو ته د یو رسمي لیک په استولو د غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر یادې په واشنگټن کې تر یوې حمله وروسته دغه هیواد ته د امنیت د خوندیتوب لپاره د ټولو افغانانو د کډوالۍ کیسونه وزنډول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس لسګونو دیموکراتو غړو د افغانانو پر وړاندې د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د وروستیو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دوی چې شمېر یو شپېته کسانو ته رسیږي، د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نویم ته په یو لیک کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. په لیک کې راغلي، هغو افغانانو ته د کډوالۍ اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال امریکا لپاره په زړورتیا کار کړی او اوس په قانوني توګه په متحده ایالاتو کې د ځوان کولو په لټه کې دي. د کانګرس د لسګونو غړو کڅه هم د 2015 کال د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو افغان تورن لوري برید وحشیانه بللای او غندلای دی. د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې، خو ټینګار یې کړی چې دا یو فردي عمل دی او باید د یو فرد تاوتریخوالی د ټولو افغانانو د بدنامولو لپاره د پلمې په توګه ونه کارول سي. په دې لیک کې د امریکا د کانګرس د غړو ټینګار کړی، هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو ایس آی وی بشری پارول د کډوالو بیا میشتیدنې یا د پناه غوښتنې پروسې له لارې امریکا ته ننوځي، د حکومت د څو بیلابیلو ادارو له پراخ امنیتي تفتیش څخه تیریږي. هغه پروسه چې په ټکو یې میاشتې یا حتی کلونه وخت نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوومبر په 26مه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تورن له لوري د امریکا د ملي کارت پر دوو سرتیرو تر ډزو وروسته پریکړه وکړه چې امریکا ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ هر ډول دوسیو پروسس او کډوالۍ وځنډوي. دا پریکړه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي کارت پر دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته کیږي. لکنوال د تیر نوومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد سارا بیکستروم او انډرو ولف په ډزو وویشتل. سارا وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بسترې دی. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي و. ټرمپ د خپلې دې پریکړې دلیل د امریکا د ګټو، امنیت او خوندیتوب بللی دی. خو د کانګرس غړو خپل دې لیک کې دا پریکړه ایس آی وی په ګډون د کډوالۍ ټولو افغان کیس لرونکو لپاره خطرناکه بللې او خبرداری ورکړی چې د ډیری هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو سره یې کار کاوه په جدي توګه د طالبانو له لوري له خطر سره مخ کوي. هغه څه چې یو شمېر هیوادونو کې امریکا ته د انتقال په تمه افغانان هم له امله شدیدا اندېښمن دي. د افغانان د امریکا د کانګرس غړو د دې لیک هرکلی کوي او وایي چې د اقدام هیلمن کړی دي. په رواندا کې د امریکا انتقال ته په یو کم کې ډیره افغان چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل لته باندې څلور کلونو راهیسې دای یوازې خو میرمن او څلور کوچني ماشومان ترې جلا په قطر کې د امریکا په یو کم کې په بد او ناڅرګند حالت کې دي. دای وای چې د ایس آی وی کیس لري، خو له ټولو پروسو بشپړېدو وروسته هم تر اوسه نه دای او نه کورنۍ له دوه انتقال سوی دي.
نو میدان وی نه دوره وګرځولو وزارت خارجه د امریکا په بودوبای کې و لغه جای نه منګه رو و د تر روانو تم څنګه منګه تو سره روانو ته به کار امریکا ته زر خلاص و بد بختو نه در توه ما څنګه منګه دل تر وسط د روانو ته و وس بس به سر نه وشته وګرځولی و وس کله پښتنه ته کوه ولا منګه مسول نه یو ډیر مشکل سره مخ یو او اولادونه مې په قطر کې دی په غسه وضعیت سره په دې باندې نو موږ به مثبت وګڼو نتیجه ورکړي. دا خو ښه خبر ده، یعنې یو څه امیدواري به مو لاسته راسي. اوس موږ دلته دوره وستلو که چېرته د جګړې پورتې موږ د خپل ژوند نه هېڅ کومه هغه نه لرو هیله، ولې په دې څه سل فیصده موږ ته مشکلات پېښېږي. او د منګه غوښتنه دغه د اولادو سره یو سو او د خپل ژوند پایل کو.
دغه شان په پاکستان کې د امریکا د کډوالۍ پی 2 کیس لرونکي تانیا نوري هم ورته اندېښنه شریکوي او وایي چې لته رودري نیمو کلونو راهیسې په سختو شرایطو کې لبیلا بلوستون سره دغه هیواد کې خپل پاکستانی کورنۍ سره امریکا ته د لیک په تامه ده.
تقریبا 3.5-4 سال شوت کدم پاکستان استیم با هزاران مشکلات دمیجه زندگی کرد.
څلور کلونه شول چې دلته پاکستان کې په ډېر بد حالت کې د واشنگتن تر بریچ خبري ترامپ ټول پروګرامونه وڅنډول موږ ډېر نه دي کو. کوشش د کانګرس ورو زموږ دملا تر غوښتنه کړي موږ ته نه ویلي راکړي کچېرې ترامپ د دوی غوښتنې ته حد اقل احترام وکړي او زموږ د دوسیې ډېر له تعلیقه وباسي موږ دلته ډېر بد حالت او ریپورت سره مخ یو. زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی ترامپ دې پر خپلې پرېکړې بیا خبر وکړي ځکه جرم فردي عمل دی نورو افغانانو ته دې ربط نه ورکوي.
دیلی کې راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول یې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتیرو ملاتړ کړی متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې دیموکراتانو غړو په دیلی کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوه چې د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل سوچې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري و مو ریدل چې لسګونه دیموکراتو کانګرس مینانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د افغانانو د کډوالۍ پر قضیو لساور غور وکړي او پر هغوی محدودیتونه لري کړي. بلور ته بیا د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري چې تر دوه نیو په لاندې موده کې د پاکستان تر 1500 ډیر افغانان کډوال دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت له یوې جرمني رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د هغه کسان دي چې د جرمني له فدرال حکومت څخه د بیا میشتېدو رسمي ژمنه ترلاسه کړي. تفصیل له سناکا کډاورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وای دوی پلان لري چې ټول هغه افغانان کوم چې د بیا میشتېدو رسمي ژمنه لري په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته ولېږدوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د پنځم به پورز د دسمبر پاتلسمه د ارنډي په نوم یوې جرمنی رسنۍ سره په خبرو کې ویلي په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې د جرمنی ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال د دې هیواد له ادارو او بنسټونو سره همکاري کړې ده. همدارنګه هغه کسان هم پکې شته چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت او د فدرال د بیا میشتېدو پروګرام په چوکاټ کې ثبت شوی دی. د ښاغلي دوبرن په وینا دا مهال 1400 کسان چې د فدرال بیا میشتېدو پروګرام او 500 نور کسان چې د سیمیز استخدام په پروګرام کې شامل کی په پاکستان کې دي او هڅه کیږي چې د امکان تر بریده د دسمبر په میاشت کې جرمني ته ولېږدول شي. خو په وینا کې د شي د سینو د دوسیو ارزونه راتلونکي میلادي کال ته وسنډيږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت په څو ځلې اعلان کړی چې هغه کسان چې نور هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري باید روان کال تر پایه دغه هیواد پریږدي کنه نو افغانستان ته بستانه کړل شي. د جرمنی ارنډی رسنۍ پر راپور کې د غشان په بونستک کې د زرغون ګوند کورنی سیاست ویان مارسل امریچ له قوله ویل شوی هغه افغانان چې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي افغانستان ته د شړل کېدو له جدي خطر سره مخ دي. هغه ټینګار کړی چې همدا کسان و چې د جرمني ځواکونو حضور یې ممکن کړی و او طالبانو ته د دوی پریښودل د ده په خبره یو بېرحمانه او ظالمانه چلند دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړې وایي پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی او د جرمني حکومت باید ژر تر ژره د دوی د انتقال لپاره اقدام وکړي. د دې کډوالو څخه یو تن چې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول اندېښمن یو ځکه وخت ډېر کم پاتې دی او هغه لیکدونه چې باید ترسره شوه وای لا نه ده ترسره شوي. د افغانانو ډېر شمیر لا هم پاتې دي. موږ هم د جبري استلو یا افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو.
همدارنګه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبره یې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي ژمنه یې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې اوازې په تېره یوه میاشت کې دوه ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیسو په بدل کې خوشی شوی دی. د زیاته کړی چې که جرمني ژر د دوی د انتقال په برخه کې اقدام ونه کړي نو افغانستان ته به واستول شي او له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر افغان کډوالو چې کلونه په پاکستان کې جرمني ته د انتقال په تمه تیر کړي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني له حکومت یې د پناه غوښتنې در رد یا نه منل کېدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي دي. دوی ویلي وو چې د امارل په نوم د کډوالۍ او حقوقي دوسیو لرونکي دي. په دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې د جرمني حکومت له لوري ورته د منلو یا بشري انتقال ژمنه شوی وه، خو د انتقال وروستی پړاو یې له ځنډ یا بیا کتنې سره مخ شوی و. خو د جرمني ارنډي رسنۍ پنجشنبې د دسمبر په 13 په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 650 افغان کډوالو ته له دې امله منفي ځواب ورکړل شوی چې نور د هغوی د منلو لپاره هېڅ سیاسي لیوالتیا نشته. په راپور کې ویل شوي دا کسان هغه دي چې یوازې د منلو یوه ژمنه یا ابتدایي تایید ترلاسه کړی و، خو دا منل له حقوقي الزامي بڼه نه وه خپله کړې او د جرمني حکومت په رسمي او قانوني ډول د دوی منلو ته ځان ژمن نه و ګڼلی. د جرمني حکومت په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځانګړو پروګرامونو په چوکاټ کې هغو افغانانو ته چې له خطر سره مخ و، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او زیانمنې کورنۍ، د منلو ژمنې کړې وې. خو د روان کال په می میاشت کې په جرمني کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغان کډوالو د منلو او انتقال بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې په برلین کې د حکومت له بدلون وروسته هغه افغانان چې جرمني ته د بیا میشتېدو ژمنه یې ترلاسه کړې، تر اوسه په 500 پلان شویو الوتنو کې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه د جرمني هانوفر ښار ته انتقال شوي دي. خو سره له دې هم نږدې 1900 افغانان نه هم په غیواد کې جرمني ته د انتقال په تمه دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
اوریدونکو، اوس هم یو په زړه پورې نړیواله موضوع راخلو. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې ډیر ژر به د ستور مزلو یو ډله سپوږمۍ ته ولیږي. دا چې دا ماموریت څه ډول دی، تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا ولسمشر تایید کړه چې غواړي څومره ژر ممکن وي ستور مزلي سپوږمۍ ته واستوي او مریخ ته احتمالي ماموریتونه د اوس لپاره شاته کړی دي. ډونالد ټرمپ د پنشن بي پورس په وی اجرایی فرمان کې وویل چې غواړي د ناسا د آرټمیس پروګرام لري چې د هغه د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوی وو، تر 2023 کال پورې امریکایي ستور مزلي سپوږمۍ ته ولاړ شي. په دې فرمان کې راغلي چې دا ډول د سپوږمۍ پر سطح ښکته کېدل به په فضا کې د امریکا مشي ثابت کړي، د سپوږمۍ د اقتصادي پراختیا بنسټ به کېږدي، د مریخ ته سفر لپاره به چمتووالی ونیسي او د امریکایي محققانو راتلونکي نسل ته به دا سفر یو الهام شي. په فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره یا ناسا هیله مند ده چې تر 2030 کال پورې په سپوږمۍ کې د دایمي اوسېدو لومړني ګامونه واخلي او د سپوږمۍ په مدار کې د اټومي بټیو د ځای پر ځای کېدو پر پلانونو غور وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې اوسنۍ پلان دا دی چې امریکایان د 2020 کال تر نیمایي پورې د آرټمیس 3 ماموریت لري د سپوږمۍ پر سطح ښکته شي، خو ورته پلان مخکې هم جوړ شوی وو او بیا څو ځله وڅنډېده. خو د یو شمېر متخصصینو په باور شاید دا ماموریت یو ځل بیا هم وڅنډې شي، ځکه هغه فضايي بیړۍ چې د سپوږمۍ پر غول انسان ښکته کوي او د ایلان ماسک د سپیس ایکس شرکت جوړوي تر اوسه چمتو شوی نه ده. بل لورته د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان هم پر ناسا او هم پر خصوصي فضايي سکتور فشار زیاتوي چې ټاکلي اهداف پوره کړي. متحده ایالات غواړي له چین څخه مخکې شي، ځکه چین هم اراده لري تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته عمله واستوي او هلته اډه جوړ کړي. د سپوږمۍ ماموریت ته لومړی ټوب ورکول د هغه څه پر خلاف دي چې ټرمپ د روان کال په پیل کې ویلي وو. کله چې هغه په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شو، ویل چې غواړي د خپلې څلور کلنې دورې تر پای مخکې په مریخ کې د امریکا بیرغ ولګوي پرته له دې چې د سپوږمۍ ماموریت ته اشاره وکړي. خو اوس سره له دې چې واشنگتن له ډېر مودې راهیسې وایي غواړي لومړی هیواد وي چې انسانان مریخ ته واستوي، دا هدف لا هم ډېر لرې ښکاري. د جون په میاشت کې د ټرمپ او ایلان ماسک ترمنځ اختلاف چې ماسک د مریخ د سپړنې سخت پلوی دی او همدارنګه نورې مهمې نړیوالې سیاسي ستونزې شایي د ټرمپ فضايي هیلې بدلې کړې وي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د میشتدن څنګه وایي چې په افغانستان کې خاورې خزاله کثافات دومره ډیر شوي چې ناروغي ورسره تړلې او زیاته شوې دي. اوس راځو دې ته چې یو شمیر افغان فرهنګیان فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د طالبانو د کابل خروالې لخوا د اریانا سینما نړول د کلتوري میراثونو د لمنځوړلو هڅه بولي. دوی له نړیوال ټولنې فرهنګي بنسټونو هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. خروالې بیا وایي چې دغه ودانۍ ورسته شوې وه او پر ځای به یې سوداګریزه ودانۍ جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبانو حکومت لخوا د اریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د لمنځوړلو په معنا دي. یو شمیر افغان فرهنګیان فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو ترڅنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پدې شوی چې بل پرې خودل کیږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنځشنبه د دسمبر په 13 ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استزیدوب کوي. خو افسوس سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خو ده
یک نهاد فرهنګي نه باید تخریب
یو فرهنګي بنسټ وو باید نوې ویجاړ شوی په ټولې هوخیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وي کې استفاده ورنه نه کوله احاطه کړي به وي او ساتل به وي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالې کې یو سرچینې د نوم نه خودلو او غږ نه خبرېدو په شرط پنځشنبه نو وخت ازادي رادیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. ویل دا یو تجارتي سیمه ده د کابل خاروالې ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل لډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1992 څخه تر 1996 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانیستل شوه. ښاغلی میوان دورات منشوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمی ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایعه ګڼي. اغل یارمل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادوی فرهنګي سازمانای
بین المللی هنرمندان موږ لټولو فرهنګي بنسټونو نړیوالو بنسټونو هنرمندانو څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملی او موثر ګامونه پورته کړي.
ګامهای
عملی او موثر بردارن. د یادونه ده چې د جمهوری نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی پامر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کوردنن له پرخو خبرګونونو سره مخ شو. خاغلی سالی هغه مهال کابل خاروالې ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل خاروالې ته دا هم ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه د پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللې بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمیرې راپور شوي، خو د ازادي ریډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 13 سینماګانې موجودې وې چې 12 په کابل او 21 په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې شمیر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونو په ټبه درېدلې دي.
اوریدونکو په همدې اړه موږ فیسبوک پانه کې پوښتنه کړې و چې آیا تاسو کله سینما ته تللی یا خاطره مو راته کمنټ کې ولیکئ. یا سره 20 کمنټ راغلي، راځي چې ځینې ولولو. محمد لیکلی وای ډیر ښه کار شوی دی. الله نظر ایساخی لیکلی وای الحمدلله سینما ته نه یم تللی. بل ورور نور نیازی لیکلی دی وای سینما اصل کې دی و هیواد کلتور بیانوي او خلکو ته د تلویزیون په پرده بیانوي دا چې زموږ هیوادوال له نوم څخه غلط استفاده کوي دا د دوی خپل کار دی. بل ورور لیکلی دی وای هو کال مینه دی په یاد خو هندي مرد فلم چې کله افغانستان ته راغی نو ما په سینما کې وکاته. بل اوریدونکي چې نوم یې محمد سلیم دی ویلی دی چې نن د هر کس په جیب کې سینما ده. او بل ورور عبدالمیر امیری لیکلی وای وو بالکل سینما نن سبا موبایل ته راغلی ورته اړتیا نشته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشری مشتدنې پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خاورې خزل یا کثافات د مدیریت په تړاو بې غوري کیږي او د خلکو پر روغتیاي مستقیم اغیز کړی دی.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالۍ ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بیغوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د قوس په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼویشت ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یون هبیتات زیاته کړی چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه مو کړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتنی روختون د ساري ناروغۍ د څنګه متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیمو
کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتنی ناروغیو لکه اسهال، کولرا، مورقه او زیړی د رامنځته کېدو لامل کېږي. که کثافات دانی په وخت خالي نشي او کثافات زیات شي د نورو انتنی ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
د ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او تافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یون هبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بېغورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یون هبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړی ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن خاري پلان جوړونی او چورنیز اقداماتو للارې چاپریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کېدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی خدرمنه وکړه لیس خان کو زبرشنا غم خار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس په معنا دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمنه وکړه لیس خان کی براتره غوړه صحت مند او سې یو د صحت چمې وو په تنوی ترنوز خان کو د چې مرستا سو دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون سلارم لوستې نو هله د چې خپل زنو سره په کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کړئ. ګل لیس خان کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفه لوي سمینه پیل بهتر دي شي مسي پیپري همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوعګر دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پرې راسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مرتب تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرتب تاسو د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرتب تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېستر راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مخ راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق له اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو له کبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوله نو د دې څخه دا معلوم شوه چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برښنا هم مرسته سو د ژوند ورزنی چار کې ستر رول وبولې دي چې حرارتي برښنا مرسته سو ویل او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفټ ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ موږ او تاسو د برښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برښنا پاپریکې په نام سره یږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی دی چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی 20 متر ترسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 20 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دی چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي او 400 متر یې پلنوالي دي یعنی پرخوالي شي د دې د چک د سند 400 متر ته رسیږي. اګرنو ځکه کو د چک د برښنا باندې د جوړولو کار په 1314 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا باندې چې د ګرنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متر پلانوالي لري او په کشتي په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وحی چې 3300 کیلو واټه د برښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ د مرمنځ د کون کو بل هم د پلی همري د برښنا باندې د پلی همري د برښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همري د برښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له عمل څخه دا ورنسي و او د بجړی سره مخامخ شوی وخت په اوس وختونو کې بیت د ګټي وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونځ کون کو په 1300 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې ورسته په 1300 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري د سکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شو چې 1320 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ د مرمنځ د کون کو بل د سکاچ از مر په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جمهور څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا باندې. د کجکی د برښنا باند د افغانستان یو لسترو او زبرزواک او بندونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا باند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لوی د سکا په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولید وی چې دغه باندې چې په خپل جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1310 هجری لمریز کال کې پښپړ شو چې د کجکی باندې په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی د سکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي زره کیلو واټ برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر هلمند لشکرګاه شهر شرګا سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالی د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې د دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بندي چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه دستکا چې د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سند کې د سند د سر د پنشیر د سند سره یو ځای کېدل عمل څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ کې څخه 1500 متر لوړوالی لري په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دا دغه دستکا دوه توربینونه لري چې هر توربینې د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې یو ول زره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 2200 کیلووات شه برېښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو غوللې ځکه کوونکو په دغه دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی له منځ څخه تللې و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله له منځ څخه لړ بیته د جرمني زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال هم چې نن درنو ځکونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2200 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبد زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د وبد کمش پر مهال باندې د دې ترڅنګ که درمنه وګلارې ځکهونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنو ځکهونکو د لوستراتون کې برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برش ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مرابطه سي معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او غازو لسپزولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیوا تر ټولو لوی فابریکا لري چې د مزار شهر په لویدیځ کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاس تر وړل کېږي چې په یو سات کې شپږ دی زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د هرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول مرابطه ست په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې مرابطه ست ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شوی په جدول کې مرابطه ست حوزه را کړی دی د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنې مرابطه ست را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.2 ده همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي نور نو درنو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دي ځای پر وسند لوست راتلون کې برخې کورنۍ دند د چې دوه سپلنه دي هر سوال ته به تاسو مطابق ثواب کوي لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کوي دویم سوال حرارتي برېښنا سټاول برېښنا ده نور نو که درمو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوست هم دي ځای باندې پاتې سي وخت د لا پمان
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، می قبول کی قدر من او غلی سکون کو ز پرشنا غم پاری او زل فهم تاسو ټول تر شرق واس مه د ولسم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدر من او غلی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع کوم پتن می قدر من سکون کو د تل په سری او زل فهم یادونه کوم مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قدر سکون کی باید لوست بل کی دوس خمر کی خپل د جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او قلم اولری تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شاو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپه موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه لیز د کونکو اوس هم را ګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکونکو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګ سرنن سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېری نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1453 مریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوه، یعنې دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوه کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1453 مریز کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1453 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسه ونیوم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. اړ دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدر منست کوونکو، کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه رو 1500 1500 2000 2500 3500 4000 4500 ان تر 5000 پر مرتبسته دته نقطې په نشه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په اړه کې، یعنی 5000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ په افقي خط کې مرتبسته نور شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0000 4 راکړي دي، 015 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته صفر نه راکړی دي. همداسې په ادامه موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری مور تاسو ته ایجونه راکړی دی. ایج یې هم عمرونه مور تاسو ته پنه شکړی دا غا سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کې شکی سلور چې دی په خپل د ماشمانو د عمر نشمیرنه دی چې دا غا شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پوری رسیدلې وکړه چې په 1400 پرته یې کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپ اندی وسوله نو په دا غا وخت کې د ماشمان شمیشو په افغانستان کې سلور نیم زرتانه وو چې تر 15000 پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو سلور نیم زره پورې پورته شوی وو حتی تر سلور زره پورې یعنی تر سلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو ځکونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د 1400 پورته یې کال کې تر 2 نیم زره پورې شوی وو اینن هم دا غسی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټ مو راتاس ته ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 ونی ویم کال کې دقیقه احصایا وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنو ځکونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته په نشه کړل چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په افغانستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1400 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.05 و نو درنه ځکه کوم کوټر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس د غنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوس ودا او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو راو کړم نو ځکه کوم په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې د پردو مومي برخو باندې ولاړ دي یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د یو څخه نیولې به تر څلروش په تکلني پر عام تر څلکلني پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمه کې څنګه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمه کې څنګه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوس د سرکندوالي لمړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرکندوالي لمړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه سوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه ونډه درلودلې په زیات شمیر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز ونډه په دولتي ادارو کې او په تیر بیا په پهونی او اقتصاد په بیلابیل سکتورونو کې زیات سپلای چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیاتېدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپته کلنۍ پوری 2.9% او همدارنګ شپه د 15 شپته کلنۍ څخه بیا څخه پورته ته کسان چې بو د هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی او خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 شپته څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پوری کسان و چې د 80 سلنه د کرنی او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سره رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیزو خدماتونو کې بوخت و او له شپته 15 کلنۍ څخه پورته کسان به غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینه وکړو درمن زکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت ایسایت سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایي وی معلومات مو جوړ تاسو ته نسب پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه مو تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې ترڅنګ درنو زکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړ دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1300 کال د پاکستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې شزنا او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنا او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړې دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافیي ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د مشت کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافي له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیل بیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لاندې ډول سره وایي. مور تاسو د سویلې سودر نو ست کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بل بل کسان دي بل بل کومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پقتاکس پر مسرې یادی کړی دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګن دي خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ په هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دری ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دری ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګ درنو زکونکو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیز ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزول مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګن کوي. ځینې کسانې د سیاسي لیږد له امله څخه ځینې کسانې د اقتصادي مهاجرین دي ځینې کسانې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسانې چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخا وختونه کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبت او منفي اغیزې کوي چې مثبت اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لېږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي د معززو تېشته ده یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تېشته ده. همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کې او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کې. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا پمن
خورے استرگے دیوال جنگاوے استرگے دیوال جنگاوے gulsana me gulsana me gulsana me gulsana me gulsana me gulsana me chizade ukdam to rostar go didanu na vaira oza o gulsana me yar de buli roza o gulsana me yar de buli roza شین خالے بابو لالے ترنا کار رقم دیوانے وے پما ان گرانے پالورا ٹٹکا شین خالے وے پما ان گرانے پالورا ٹٹکا شین خالے چا وکی رات اوے چ جنان میا تاوا دسرو شوند د پاسا سر پے زوان میا تاوا چا وکی رات اوے چ جنان میا تاوا دسرو شوند د پاسا سر پے زوان میا تاوا کوئی جنان میا تاوا جنان میا تاوا سر پے زوان میا تاوا